السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان له مځکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د دې سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاز په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه نه امنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسو پوهیږئ که دوبۍ کې ډېرې وړه پېښه هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ رد عمل او عکس العمل کوي او غندي، ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په ښارونو کې پرون او تېره شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دې وي دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې وکړي. د دې ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې بریده غو موضوعاتو تفصیل ووري. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکو خزي دي. آیا افغان خزو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خوځو قوت خي سترنه نه پوری طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی؟
د افغانستان فعلی وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي شنکې کړو خیل نظر پوښتلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي. په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو.
څوک چې جوړ میشه مثلا کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوو نیمه خبرونه مهروي نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د بشري حقوقو. خو لومړی به د بشري حقوقو موضوع ته مخکو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونې خبر کړی ویل شوی افغان خزې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د ښځو مسؤولې ویلي افغانستان له نړیوالو هیر شوی دی. نور به له عصمت څاروانه واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ښځو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، څو اساسي حقونه یې ورکړی شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان همدارس ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او آزادۍ نارې وهلې دي. له بل خوا پرون په لندن کې د بریتانیا صدراعظم لیسترس د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته مالي مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېری اندېښنې وړ دي. ویریږم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پروند بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخي مسؤل هی دربار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د آزادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډيري اندېشنې وړ وباله.
د اوکرين تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډيري مشرانو لیوالتیا نه لونکي وا او احساسې د چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسې کې چې نړۍ افغانستان بيخي هیر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د نوړه کېدو خواته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپای اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې بللې. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپل حقوقو لپاره مبارزه کړې ده؟ د پښتنه اسمت سروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي او په ناروې کې له پخوانی سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت پر اختینه ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلې او د خپل د حق وغوښتنې لپاره په تیر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملاً که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرې تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې 10 حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپل په صغر د خېڅه په ټولنیز برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت خي د دې ترڅنګ موثر دی، ځکه هم دغه موثریت چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دغه موثریت چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپل دایې جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې ام پخوانی غړي شکریا بارګزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزې دي. آیا خزو پر اختیار هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکریا بارګزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زموږ همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسی جرګې د بلې غړې د بلې پخوانۍ غړې شنکی کړو خیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمت خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصله مندی نه کار اخلي. د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشر د حقونو د څار سازمان په زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د څار سازمان وايي افغان شزی لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. ک طالبان ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي. تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقوقونه چې دوی حق دی چې باید هغه حقوقو څخه محروم نشي، لکه د مزدکري حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسائل چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي او هیڅوک د دې وضعیت بررسي نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمن هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی، چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړو له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي او دومره حوصله باید ونه لري او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي، ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کوي نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی شنکی کړو خیل و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کم شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګرۍ په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راکته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې ابطال تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2013 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزی وایي چې ابتا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړی دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګ د سکیورټي مسله، د بانکي ډیر مسله، حتی پنځه قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هرڅ چې دی د دې بایس دا شو چې زمونږ ترانزیت چې وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا یو لک اضافه د یو لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو 15000 او 15000 ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو ونکو یا د بندر عباس دلار نه چابهار دلار نه یا همدارنګ د مرکزی اسیا دلار نه وک
پاکستانی رسنی وای چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان لوري په اپټا کې شرایط سخت کړی شوی دي. دوی د بیلګې په ډول وای چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کیدونکو کانټینر له یو لک تر یو نیم لک روپی بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنی زیاتوي چې پاکستان پر لپسې ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوي چې خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. شغله علي کوزي وای چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډې سوداګری خونې لاري له پاکستان سره شریکه کړې ده او حقوقي هم په دې پوهیږي.
هغه وعده وکړه چې دا مشکلات به حل وي، مګر تر اوسه پورې د بیمه مشکل جدي نه ده حل. د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوسه پیسې جګه کړې دي، ټول موټر ولاړې دي، دوه چندې کړې دي او هڅه ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمونږ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي، ګارانټي لیټر اخلي او هغه موږ مجبور یو چې د بانکي لري نه موټر واخلو او هغه په بازار کې کرایا 2 لک دوی موږ باندې 4 لک حسابي.
له بلې خوا پاکستان وایي چې د هیواد د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څراک لګولو وسیلې جبري کړې دي.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو موټر تختون او ځینو نور جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو په لوګر کې ځای امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې د ډول پیښو مخنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پی خودی فکر نه آرام کړي او د خپل مالونو ساتنې ته پاندېښنه کړي. د لوګر درې تنو اوسیدونکو آتا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ رادیو ته ویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاو شوی دی په دغه خودی ولایت کې. همدام غوښتنې چې اسلامي دولت د مکلفیت دی خبره مسولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی، دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وي، باب مخکې ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وي، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وتی.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته راغلې، مارکیټ نه یو موټر به ولا وو، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کدا شغله مات کړی.
بلخوا د چارو کتونکې بیا پټولنه کې د غلاو د پیخېدو عملونه لوګه غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد د رضوی
مثلا یو کس په کورنۍ نختی ده، هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري، د کده شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کده شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی، دا په دې خاطر باندې د هڅه کې چې باید یو غلا تر سره کړي. مثلا کده ته د 500 روپۍ خواړه رسیږي، دا په دې هڅه کې د شلو باید ورته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانې چارواکي وایي چې د ورستۍ شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا او یا کسان نیولي او اړوند عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل دي. د لوګر د امنیه قومندانې ویان احمد الله انسوي د موټر تختونکو یو ډله او درې غلا شوی موټر د امنیتي موظفونو لاسته لیدل او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړي شته چې هغه وخت نه وخت زموږ د هیوادوالو پرستنې جوړي. بدبختانه د تویل شو چې په تیرو 6 کلونو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوي په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبي پیښو جوړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولې طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شو په یو کم کې اوسیږي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي. کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی اوستوګ نه ځای نه دی لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي. چې څومره پخې دی جوړولای شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلک سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای.
خو د بي ځای شو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټول نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمن را تړل کیږي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت څه دا بډا دا ځکه لري موږ ته د مزکه توزیع کی او نړیوالو ماستونه د غختنه کو چې موږ ته د دوی پورن کورونا په شروع کې او موږ ته د آبادی وکي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکې ادارې او چاله زلزلې څخه ورسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پایل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310,000 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضايي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یو پروژه جوړ کړه. زه خپل د هغې پروژې جوړونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیواله ورځ ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبله او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د ستوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبله ډیره کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعت کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو ساعت او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، لوګره، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمیرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نه شي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي، تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومته دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د سږ کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې به ځمکه راته خرابه کړې ده، او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسیدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټه خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د وروستیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغې کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی، یو خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې، اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان د اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډه کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل، ولاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیر مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وسي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روس لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې داسې په یوه شي باندې خوړه نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجودې دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول. خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو د هواپیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي؟ د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ، کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او وړي.
مریض مو زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
کته هم طالب حکومت پراتلون کی د طبی پیخو پوراندې مخ کې لمخ کې تیاری او د ډیری مرګ جوب لیکمول او توانونه وختله پړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلې دی روستي او زلزلو او سیلاب زپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډیرو زیانمنو شوي هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سعید هیله مند دی چې د راتلونکي طبیعي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.